مجلې خپریږي چې یوه یې لمبه نومیږي او پښتو ادبي غورځنګ یې خپروي. بله تکتو نومیږي چې د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګه یې خپروي. دریمه لیکنې ده چې د کوټې پښتو اکاډمي یې خپروي. او څلورمه مجله چې خال نومیږي تازه یې لومړۍ ګڼه په 343 مخونو کې له چاپه راوتلې ده. مسؤول مدیر لیکوال او شاعر محمود ایاز دی. محمود ایاز تر دې وړاندې هم د لیک او سکام په نومونو مجلې خپرې کړې دي. ایاز وایي هڅه به وکړي چې دا مجله د ادب لوستونکو لپاره د علمي مکتب بڼه خپله کړي او په خپلو پاڼو کې داسې څه خپاره کړي چې هم د لوستونکو علمي تنده ماته کړي او هم د هغوی فکري روزنه وکړي. له ښاغلي محمود ایاز سره د خال مجلې په اړه په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
محمود ایاز صاحب، په پښتو کې پخوا زیاتې ادبي مجلې خپرېدې، خو په اوس وخت کې د پښتنو په لر او بر وطن کې دغه اړتیا محسوسېدله چې یوه علمي ادبي مجله باید راووځي. تاسې هم له ډېر وخته دغه نیت درلود چې یوه ادبي مجله راوباسئ، او اوس هم دغه د ادبي مجله پیل کړې ده چې زما استا مخته پرته ده، او دغه مجله خال نومیږي. له نامه به یې پیل کړو چې د دې مجلې نوم مو خال ولې کېښو؟
خبره دا ده چې زما خو له ډېره وخته داسې ارمان مې و چې باید په پښتو کې یوه ډېره ښه معیاري علمي فکري ادبي مجله باید چې خپره سي په پښتو کې یا ابتدایه وسي، چې هغه مجله د پښتو د ادب لوستونکو دپاره د یو مکتب کار وکړي، یعنی د هغوی علمي او فکري روزنه هم وکړي. زه چې مطلب له دا ډېره وخته کومې ادبي مجلې زه وینم، نو حقیقت دا دی زه مطلب نه یم ځینې مطمئن سوی. نو دا د خال نوم خو ما نه دی تجویز کړی، دا په عرب امارات کې د یو دوو ټولنو مطلب الحاق سره سوی دی. هغوی خال پښتو ادبي تړون دا نوم یې ورته ټاکلی دی و خپلې ټولنې ته. ما د هغوی له یو څو کسانو سره خبرې وسوې. ما زه دا ارمان لرم چې زه یو ښه ادبي مجله راوباسم. نو په دې کې د خال ادبي تړون یو ملګری دی، نور قاسم قاسم. نو دغه ملګری له ما سره خبرې فیصله دا وکړه چې ادبي مجله به موږ شروع کړو، خو زموږ د ادبي مجلې مدیر چې دی دا به محمود ایاز وي. نو دارنګه د دې مجلې نوم چې دی دوی خال تجویز کړی وي، او دا خال تورې زما خوښم دی او جمالیات هم پکښې دی. خیال چې خور سي په دنیا باندې محیط سي، چراغون سي د لیلا د زنی خال سي، نو زما خیال دا دی چې یو ادبي مجلې د پاره دا ښه نوم دی.
آیا سب دیرش پنځه دیرش کاله مخکې چې قند مجله، لار مجله یا په کابل کې کابل مجله خپرېدله، ویل کېږي چې هغه مجلې دومره علمي وې چې د هغوی هر لیکنه اوس هم د علمي استناد په توګه استفاده ځنې کېدلی سي. څه فکر کوئ چې هغه وخت اسانتیاوې هم نه وې، او اوس اسانتیاوې ډېرې دي، لیکوالو لیکنې هم په اسانۍ سره راغونډېدلی سي، خو بیا هم ستاسو په نظر ستاسو په مخ کې به چیلنج څه وي؟ چې آیا تاسو به په خال مجله کې ښې لیکنې راغونډې کړلی سي، او ښې لیکنې به چاپ کړی سي؟
ګوره، تاسو د کابل مجلې او د کند او د جرس مجلې نوم تا واخیستئ. خبره دا ده دې مجلو مدیران سنجیده وو. تر څو پورې چې د یو مجلې مدیر لوستلی سړی نه وي، هغه ښه کوټلې مطالعه ونه لري، هغه ته مطلب د تنقید او د تحقیق او د نظم او د شعر په حواله ښه مستند لیکوال معلوم نوی، تر هغو پورې دی ښه رساله نشي چلولی. ما یو وخت دلته د افغانستان په مجلو باندې تنقید کړی و. په دا لمبه مجله کې زما هغه لیکنه چاپ شوې وه، نو په هغه کې ما دا نقد هېڅ به هېڅ نه دی کړی. مال د افغانستان دا مجلې چې په دا ای فور سایز کې چاپ شوې دي، مال د یوې ټایټل راواخه او بلې ته یې ولګوه، د بلې غه راواخه او بلې ته یې ولګوه، د بلې غه راواخه او بلې ته، هېڅ څوک به فرق نه وکړي چې دا د پلانکۍ مجلې ټایټل یې وه بلې ته لګولی دی، ولې چې فرق نشته کې ټول یو قسم دي. خو بهرحال ښه مجله ډېر کړاو غواړي، ډېر خواري غواړي، او د دې مجلې د پاره چې ما کوم خواري کښلې ده، د هغه د پاره یو مثال زه دا وړاندې کولی سم چې ته یقین ومنه چې ما به یوه نیمه میاشت زه به سم دم بې خوبه سوی یم. ما د دې د پاره کار کاوی. ما ویل چې دا زما اوله مجله ده، اوس هم دا زما په معیار اوس هم نه ده پوره. زه دا یم باید چې دا تر دې هم لوړه سي د معیار په حواله. نو ان شاء الله زه به کوشش کوم د پښتو ادب ولستونکو ته به ډیره شمایری مجله چې ده هغه به زه دوی ته په لاس ورکوم او ان شاء الله هغه به د یو علمي مکتب په حیث خپل رول لوبوي.
محمدایا صاحب، معمولا په پښتو ادب کې خصوصا په دې معاصر وخت کې که موږ وګورو تر موضوعاتو شخصیات ډیر څیړل کیږي. په دې مجلو کې کومه ستونزه چې تاسو یاده کړه چې اکثره یا مدیران جدي نه وي دي خپل کار ته، په دغو مجلو کې هم له خپلوۍ او له ملګرتیا ډیر کار اخیستل کیږي. تاسو به دغه دود ته په خپله مجله کې به له دې سره خامخا مخامخېږئ چې ستاسو خپل ملګري لیکوالان هم شته، که د هغوی لیکنې او شعرونه معیاري نه وي تاسو به ځای ورکوئ په مجله کې؟
په دې حواله به انشاءالله تاسو زما رول ډیر مختلف ووینئ. لیک رساله ما چلوله، نو ما به غزلې له خلکو راغوښتې. په لیک رساله کې د شمس القمر اندیش دوه غزلې رالې، د عبدالرؤف عارف یوه غزل رالې، د هغه یوه غزل شوه، د اندیش صاحب غزل ما ته خوند نه کړه، ما د اندیش صاحب غزلې نه کې خپرې، د عبدالرؤف عارف کې مخبرې کې. نو ما ته سید ګوهر مرحوم وویل، خدای دې وبخشي، ما ته وویل ول ته څه پیمانه لرې د دا لیک او د تخلیق د انتخاب دپاره کې نه لرې؟ ما له ما سره خو دغه پیمانه ده. نو ما دغه مثال ورکړ د اندیش او د عبدالرؤف عارف کې، هغه ما ته شاباسی وویلې، ول که ته دارنګه کولی سې، یعنی دنیا لویه فیصله هم کولی سې، بیا ته مدیر جوړېدلی سې. که د هغه لیک معیاري وي هغه به زما په مجله کې خپرېږي، که نه وي معیاري نه به خپرېږي. انشاءالله زه به دا کوشش کوم.
محمدایا صاحب، په نورو ژبو کې یا په نورو نړۍ کې په نورو څانګو کې خو هرې برخې ته ځانګړې مجلې دوی لري، په سیاست کې د ماشومانو لپاره، د ښځو لپاره، خو څنګه چې په پښتو کې موږ مجلې کمې لرو، نو اکثر چې ادبي مجله راوځي نو د ادب د هرې څانګې په هره برخه کې دوی شیان خپروي. په خال مجله کې هم موږ د ادب په اړه تحقیقي لیکنې هم شته، د تخلیق په برخه کې لنډې کیسې هم شته، تکلون هم پکې چاپ شوي دي. آیا شبه نه وایي چې داسې په ادب کې موږ یوې ځانګړې برخې ته دا خپله مجله بېله کړې وای؟
اصل خبره دا ده، ستا خبره ډېره مهمه هم ده او ډېر غور طلب هم ده. مسله دا ده چې داسې موږ کولی نسو. د نورو ژبو د ادبیاتو په حواله زموږ پښتو ژبه او د هغه ادبیات چې دي بیخي شاته دي. چې زه تاته مثال د فارسي او د اردو ادب په اړه مطلب تاته دوه مثال درکم، دا دواړه ادبیات چې دي ډېر مختللي دي. نو د دې دپاره ما دا زیاته مهمه وګڼله چې مثال زموږ د ادب لوستونکي له فلسفه، له نفسیات، له تصوف او له تهذیب او له کلچر او له دې سره سره له تحقیق او تنقید سره، له دا ټولو سره مطلب دوی شناخت پیدا کړي. نو انشاءالله موږ به ودې ته نه ګورو چې دا مجله درې نیم سوه صفحې ده، دا مجله امکان لري چې دا شپږ سوه صفحې شي. نو انشاءالله بیا به موږ و هرې موضوع ته د پاڼو یو مخصوصه برخه چې ده د هغه دپاره به موږ مخصوص کوو.
آیا صاحب، تاسو پوهېږئ چې زموږ یوه دودیزه یوه روایتي ټولنه ده او دې زموږ پر ادبیات هم اغېز کړی دی. مخکې چې به کومې مجلې چاپېدلې ما اورېدلی دی چې اوس کوم شاعران دي، هغوی چې په هغه وخت کې ځوانان وو، نو دوی به ویل چې موږ به دې مجلو ته چې به لیکنې شعرونه واستول نو به یا به نه چاپېدل یا به ډېر په ځنډ چاپېدل. اکثر به د چې کوم مشران شاعرانو یا پېژندل شوي شاعرانو د هغوی شعرونو ته به ځای ورکول کېده. خو تاسو دا یو نوښت کړی چې په خپله مجله کې مو د شعرونو په برخه کې اکثر د ځوانانو او بلکې دوې دوې غزلې او دوه دوه نظمونه چاپ کړي دي، او د یو ځوان په نامه چې هیواد شپون نومېږي ده ته مو یوه ځانګړې برخه ورکړې ده او د دمو لس غزلې چاپ کړي دي. څه فکر کوئ چې آیا دغه به ځوانان څومره تشویق کړي چې هغوی له شعر سره او له ادب سره جدي سي او په دې برخه کې واقعي کار وکړي؟
یار، که زه دا درته وایم چې ما د بت پرستۍ خلاف جهاد شروع کړی دی یا یو نوی تحریک مې پیل کړی دی. په موږ کې بت پرستۍ دونی غځېدلې ده چې یو څو شاعران چې دا په منظر عام باندې مطلب د خلکو په ذهن کې دي، بس موږ هغه وایو او هغه ستایو او ولې ستایو په دا نه یو خبر. هغه ښه شاعران دي ځکه یې ستایو. مثلا پیر محمد کاروان ښه شاعر دی، هېڅ چا دا نه دی ویلي چې ولې ښه شاعر دی، چا نه دی ثابت کړی. که مطلب ثابتول غواړي په کومو خبرو چې ثابتوي، په خبرو نه ثابتېږي. درویش درانی ښه شاعر دی، چا نه دی ثابت کړی، څه له ښه دی. اوس چې په کوم موضوعاتو دی ښه شاعر ثابتوي، از بیکار شاعر کیم در باسم. اوس په نوي ځوانانو شاعرانو کې دونی ښه شاعران دي، کله کله قسم دی زه فکر واخلم زین له کومه ځایه چې درویش انتها ده له هغه ځایه د هغه ابتدا شروع سوې ده. موږ خالد لکیرې په کې رانیو چې وایي پلانکۍ مو ومانئ بس زیات بېخامخا منم. د هغه خپل مقام دی، له هغه منکار نه کوم، خو به هر حال په ځوانانو کې ډېر ښه شاعران دي او په هغه کې خو په نوو ځوانانو کې خو ځینې دارنګ شاعران دي چې شاعري د مابعد جدیدیت د عقایدو او نظریات په تناظر کې مطلب په هغه باندې تنقیدي څېړنې لیکل کېدای سي ګوند د هغوی شاعري دونی مخته تللې ده. ما چې دا هېواد شپون پیدا کړي ما دا د نېټ شاعري ټوله پر لواړوله او راواړوله، یعنی یو یو سړی ما کاتی باقاعده ما په دغه کې هېواد شپون پیدا کړي. زه تا ته الفیه وایم چې د دې مخکې دا ځوان ما کس پېژندی نه چې د کوم ځای دی، څوک دی، د افغانستان دی، د جنوبي پښتونخوا دی، د خیبر پښتونخوا دی، نو هم په خبر خو ما پیدا کړي. ما دا سړی تجویز کړي د دې ګڼې د ښه شاعر دپاره او ما په دا ادارې کې دا لیکلي دي چې په هره ګڼه کې به یو زلمی شاعر موږ د یو ښه شاعر په حیث په دې ګڼه کې خصوصي ګوښه واغه ترکو او دا خصوصي ګوښه به د هغه دپاره یو ادبي ایوارډ وي. نو دارنګه انشاءالله که په پښتو زلمی لیکوالو کې شاف سان نګار ویم موږ به رابرسېره کړو، که ښه نقاد ویم موږ به رابرسېره کړو، که ښه محقق ویم موږ به رابرسېره کړو. مطلب موږ دا وایو چې په ځوانانو کې یو ولوله پیدا سي چې هغه د لیک او تخلیک لپاره تشویق سي او راژوندي سي.
آیا صاحب مخکې چې ټولنیزې رسنۍ نه وې، انټرنیټ نه و، نو کوم شیان چې په چاپېدل لوستونکي هم ډېر لرل، په اوس وخت چې ویل کېږي چې د کتاب لوستلو دود یا رجحان کم سوی دی، ټولنیزو رسنیو په دې باندې ډېر اغېز کړی، څه فکر کوئ چې آیا په داسې وخت کې به خال مجله خپل لوستونکي پیدا کړي؟
په دا ځای کې زه له تاسو سره فکري اختلاف لرم. هغه دا ده زیم چې نېټ هر څونی په خلکو کې خور سي یا له نېټ سره خلک هر څو نږدې سي وتړل سي، خو د کتاب اهمیت نه ختم کشي. اوس په دغه کې ځینې دارنګه غزلې شته چې ما له نېټ هم اخیستې دي، خو په نېټ کې دا غزل یو خوند دی، په دغه مجله کې بل خوند دی. دغه مطالعه چې ده د هغه داخل را لړزوي، په هغه کې مطلب یو تحریک پیدا کوي او هغه به ادب ته سنجیده کوي. زه دا درته وایم چې د کتاب او د مجلې اهمیت ګر سره کله هم نشي ختم کېدی.
او اکثر مجلې په پښتو کې چاپېږي، په دغه غټه کچه کې چاپېږي، د خال مجله په کتابي بڼه چاپ شوې ده، دا ولې؟
زما خپل دا شخصي فکر دی چې دا په لایبرري کې په کتابتون کې دا خوندي کېدی سي په اسانه، ولې د کتاب په بڼه کې چاپ شوی وي نو کتاب ګر سره خوند کوي، یا ترې فور سایز ما ته خوند راکوي. نو لیازه ما دا وبلل که دا موږ په کتابي سایز کې خپره کړو نو دا به بالکل داسې وي لکه کتاب، لکه کتابونه چې سړی ږدي که نه په المارۍ کې سنبالېده یې اسانه دي. د ای فور سایز چې کومه مجله وي د هغه سنبالېده ما ته ګران دي، زما په لایبرري کې شته، زه یې نشم سنبالولی.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د پښتو اکثر مجلې چې بې وخته بندې شوي دي، دوه علتونه دي. یو دا یې چې تر ټولو لومړۍ ستونزه د دوی مالي ستونزه یې چې پیسې ورته ونه لري چې نور یې وچلوي، او بل د لیکنو د ښو لیکنو پیدا کېدل وي. آیا خال خو به له دغو ستونزو سره نه مخامخېږي؟
یار زما خدای یقین دی که چیرې د پښتو ادب لوستونکي او لیکوال دا سنجیده وي، که دا واقعي مجله وه او ښه مجله وه او خلکو دا غوښت چې پښتو کې د یو ښه مجله یي او دا دې په پښو ودرېږي، انشاءالله له ما سره به خلک خپله مرسته کوي، انشاءالله دا به نه بندېږي، دا زما یقین دی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د ادبی مجلې تیر باسونه مو د لنډې کیسې په باره کې وو چې څه نا څه خبرې ور باندې وشوې. د باسونو لړۍ ته مو دا ځل طنز انتخاب کړی دی. په دې باس کې طنز لیکوال عبدالنافع مات را سره دی، دوی به خپلې تجربې را سره شریکې کړي. امات صاحب ستړی مسې؟
خیر اوسې، ژوندی اوسې.
طنزونه خو دې بیخي ډېر لیکلي دي، دا اسانه لیکل کېږي که ګرانه؟
هغه څوک چې غواړي ښه طنزونه ولیکي، یوازې طنزونه نه، هر ادبي لیکنه، که څوک غواړي چې په ښه کیفیت یې ولیکي، نه یوازې داسې خپل رضایت خوښه په نظر کې ونیسي، بلکې د لوستونکو د مخاطبینو خوښه او ذوق هم په نظر کې ونیسي، او په عین حال کې ادبي اصول، ځینې پرنسپونه دا هم مراد کړي، نو زما په نظر ډېر ګران کار دی.
امت صاحب، له تعریفه به شروع کړو. د طنز مختلف تعریفونه سوي دي، د خپله د تعریف په حصه کې ما داسې یو جامع تعریف تر اوسه نه ده موندلی. ما شخصا البته چې ټول د پیقانې سي، په شرق کې یو قسم تعریف کېږي، په غرب کې بل قسم تعریف کېږي، دا جنجالونه هم شته دي. تاسو څه ډول تعریفوئ طنز؟
د هر علم په سپړلو په څېړلو کې د تعریف برخه همیشه ډېره ګرانه او پیچلې. د طنز تعریف هم دغسې در واخله. په شرق کې په غرب کې د طنز لپاره په سلګونو تعریفونه وړاندې شوي دي، او د دې ټولو تعریفونو څېړل یا پر یوه تعریف باندې ټینګار کول هم ګرانه خبره ده. شاید د طنز پوهانو دپاره به دا موضوع تر یو حده د تحلیل وړ وي، خو د عامو لوستونکو یا د اورېدونکو دپاره چې د ادب تیوري سره ډېره بلد نه دي، شاید هغه به په ابهام کې ولویږي. ما چې تر اوسه پورې د طنز په اړه څه تعریفونه لوستلي دي، یعنې د طنز پوهانو سره
او پیقانې سوی
قانې سوی مو د ځینو طنز پوهانو سره مې په دې باندې بحث کړی دي. د دې ټولو تعریفونو تر منځ دوه مشترک ټکي شته، چې هغه یو خندونکی وضعیت دی یا ظرافت، او بل انتقاد. یعنې د لیکنې د یوې هنري لیکنې هغه سبک چې په هغه کې انتقاد د ظرافت په بڼه وړاندې شي، او هدف یې پر اجتماعي ناخوالو باندې برید او د اجتماعي ناخوالو اصلاح وي، دا طنز دی.
احمد صاحب، دا خو به په دې وروستو کې دا کار سوی، یعنی طنز خو که یې هغه د ظرافت برخې ته وګورو، دا خو نور چې بشر شته ده، نو خو بیا دغه شی شته، دغه انتقادي اړخ یې شاید داسې نه وي، دې ته بیا وروسته توجه سوی. طنز به یو تاریخ هم لري، یو څه د تاریخ په حصه کې راته ووایاست، یو بیا زموږ په ټولنه کې په کومو بڼو باندې دا موجود.
پښتو ژبې ته طنز د لکه څنګه چې د نومه څخه معلومیږي، د ریښې څخه معلومیږي، د عربي ژبې څخه راغلی دی، او د ترجمې د لارې غالباً تر زر کاله مخکې بن زید سروانی، چې هغه د هلمند ولایت د سروان کلا اوسېدونکی و، هغه د یو عراقي عالم یو عربي طنز په پښتو ژبه وژباړه، چې خوشبختانه موږ یې په لاس کې لرو. که څه هم دا به د اوسني طنز معادل هغه چې په ټول پره توکي ونه لري، نه به انتقاد عمر ژوري، نه به اجتماعي، او نه به ظرافت په هماغه اندازه وي، خو د طنز لومړنی څرک په پښتو کې لګولی سو. یعنې ویلی سو چې لومړی طنز په پښتو کې هغه د عربي ژبې څخه ژباړه وه، چې هغه د عراقي عالم ابن خلاد وه، چې مرحوم سروانی په ډېر روانه ژبه نظم په نظم باندې ژباړلی دي. د هغه څخه را وروسته چې طنزونه لرو، هغه هم د عربي او د فارسي ژبې په تقلید باندې لیکل شوي دي، خو په فارسي کې هم د طنز کلمه ډېره نه ده زړه. پخوا چې به انتقادونه کول په ظریفانه انداز باندې، هغه به اکثره د اجتماعي اصلاحاتو په جنت نه و، بلکې هغه به په افرادو باندې انتقاد و، هغه به حج به و. نو اکثره پخواني طنزونه که وګورو، دوی د طنز په تله نه خیږي، هغه ته موږ حجویه ادب ویلی سو، یا اکثره شعرونه حجویه شاعري ورته ویلی سو. نو دا پړاو تقریبا په ټاپه درېدلی و. داسې یو شعر بېلګې موږ تر خوشحال بابا پورې نه لرو، خو د خوشحال بابا په دوره کې خپله د خوشحال بابا په شاعري کې د طنز ډېرې ښې قوي بېلګې لرو. البته خوشحال بابا به ورباندې د طنز نوم نه یېښي، یا به یې نه د طنز په نیت لیکلی، او نه به داسې یو غزل پیدا کړو، نه به داسې یو کتاب پیدا کړو چې مکمل دي طنز یې. خو کله کله د خوشحال بابا په یوه غزل کې، کله په قصیده کې، کله په بله کې، کله په بله کې، د داسې بیتو او مصري سره مخ کېدی چې د طنز په تور باندې پراخېږي. نو خوشحال بابا و طنز ته ډېره توجه کړې ده، او ما چې څونه خوشحال بابا څېړلی دي، د ښکارې شعور کړی دي. خوشحال بابا عجب سړی و، هغه په دې باندې پوهېدی، د نورو ژبو ادبیات یې مطالعه کړي وه، په تېره بیا د فارسي و د عربي ده. نو د هغه څخه را وروسته که بیا نورم غمخ ته راسو، بیا د غني خان په شاعري کې د طنز ډېر ښه څرکونه داسې ډېرې ښې بېلګې لیدی سو، او د غني خان بابا دې خواته چې راسو، نو شکر نن طنز په اړه مستقل آثار لرو، داسې لیکوال لرو چې خپل ژوند یې طنز ته ځانګړی کړی دی. نه یوازې دا چې لیکوالو ته طنز نن د لیکنې د یو جلا سبک په ډول معرفي شوی دی، بلکې لوستونکي هم نن ادبي ذوق یې لوړ شوی دی، طنز د نورو خندونکو توکو څخه جلا کولی شي.
همت صاحب، دا خو یې هغه ادبي شکل و چې تاسو خبرې ورباندې وکړې. د ولس تر منځ کوم ډولونه و، یعنی چې طنز ته نږدې یا طنز ته ورته و، یا طنز ته نږدې بللی سو یا شفاهي طنز بللی سو، دا کوم ډولونه و چې په ټولنه کې موجود و، او بل خپله طنز څه معنی؟
طنز عربي ژبې کلمه ده چې په لغت کې ناز کرشمی او نخرو ته ویل کیږي او په اصطلاح کې مې تاسو ته مخکې ویل چې د لیکنې هغه ادبي سبک دی چې په هغه کې په هنرمندانه ډول یو انتقاد په ظریفانه شکل باندې وړاندې شي او په هغه کې برید سوی د ټولنې پر ناخوال او هدف د ټولنې اصلاحی ولسته راځو موږ ډېر په خاص خبرو ورسې بانډارونه کې ځینې ظریف خلق درلوده خلق به ټوکیان بولله پایناچیان به بولله او چا به پساچیان بولله خو ولس د خپل ذوق د خپل برداشت سره سم پر دوی باندې نمونه ایښو البته نمونه به ډېر علمي نه و
یو مو ویل پایناچی ها
پایناچی و
د دې معنی څه ده پایناچی
پایناچی د کندهار په لهجه کې هغه څوک چې د خلکو توجه راړي خلک به خندي یا په خبرو یا په حرکاتو باندې نو پایناچی فساتی ټوکی ناټکی دا به هغه ولسی خلک و چې دوی به ډېر ظریف خلک و د دوی په خبرو کې به ډېر ظریف ټکی اچېدل ډېر ظریفانه کیسې به دوی کولې په ټولنه کې به ډېر ظریفو ټکو ته پام کېده چې هغه به د بل چا نه ورته پام کېدی یعنې لکه سړی چې وایي چې د یو چا څخه دوربین دي یا مثلا ټیلیسکوپ کې د اسمان خواته ګوري هغه ستوري چې عوام خلک یې هېڅ نه ویني خو هغه څوک چې ټیلیسکوپ ورسره دی هغه ډېر لیرې ستوري ویني او دا ستوري ډېر غټ غټې ویني ډېر صافي ویني دغه ظریف خلک هم په ولسي بنډارونو کې به دوی داسې یوه خبره وکړه چې خلکو ته به نه وي هم وه او یو داسې ټیک ته به د خلکو ورپام کړي چې د هېچا به ورته پام نه و په لومړي ګام کې به خلکو وخندله خو بیا د خندا په جریان کې وروسته به د ټولنې ناخواله ته ورپام شو دې د شفاعي طنز ویلی شو نو که د هجو او د حضر څخه جلا کو هجوه معمولا شخصي عقده چې څوک کولی د یو چا څخه کسات اخلي هدف یې غچ شخصي عقده او د یو فرد د یو مشخص شخص یا د یو کورنۍ توهین او سپکاوی چې کوي رشخندی یې کنه په چا ملندې وي په هغه کې که څومره ظرافت یې خدا چې هدف یې اسلامي نو هغه ته طنز نه سو ویلی یا دغه مثلا حزل کرا واخلو حزل کې پوچګوي زیاتې چټیات زیاتې په هغه کې چې موږ وایو د شرم خبرې هغه د شرم خبرې به عدالت به بشرمي سره کیږي معمولا پوچ جبه کاری قسم هغه خلک خندې خونه دي تانس بل دریم شکل چې پولیس کې ډېر مرواج دي تر اوسه هم هغه ټوکی دي ټوکی تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی یعنی تر ټوکی نو موږ په داستاني فورم کې بل کوچنی فورم لرونه نو دلته موږ ټوکه د یو فورم په شکل معرفي کولای شو د متوا په شکل نه ځکه چې داسې ټوکی لرو چې ټکی په ټکی یا په تور باندې پر طرز ورته ویلی شو داسې ټوکی لرو چې ډېر قوي اجتماعي انتقاد لري ډېر قوي ظرافت لري او ډېر قوي اجتماعي پیغام لري په هغه کې د ټولنې ډېرې لوی او سترې ناخوالې په نښه سوي دي خو بیا داسې ټوکی هم لرو چې هغه حج وي هغه په یو شخص باندې ورسوي په یو منطقه باندې په قوم باندې په ځینو قبایلو باندې په دربارونو باندې په ګروپونو په کورنیو باندې کله کله حزل هم وي یعنې داسې ټوکی چې یوازې خندا د خندا لپاره نو دا ټوکی خپله د طنز یو شفاهي شکل دی چې په ولس کې مرواج دی د شفاهي طنز بل شکل هم لرو یو دا چې یو څوک طنز قوت لري یو ظریف سړی دی درون سړی هم دی ژبه یې ډېره هنري ده با شخصیت سړی هم دی یعنی با شخصیت دا معنی چې نه خپل سپک دی نه بل سپک دی دوی غواړي په ټولنه کې په ناخوالو باندې برید وکړي د خپل ظریفانه ژبې په وسیله باندې اما دا زمینه نه ده مساعده د ژوند په خطر کې دی نو بیا د خپل ټوکی یا د خپل انتقاد د بل د ادرسه کې وایي چې سړی کیسه کوله فلانی ویل چې دا پاچا داسې دی فلانی ویل چې دا زموږ خان داسې دی فلانی ویل چې دا اوسنۍ وضعیت داسې دی د خپل ادرسې نه وایي تم طنز دی خو شفاهي طنز یعنی مشخص لیکوال نه دی معلوم ادرسې نه دی معلوم په دې وروستۍ کې دا شفاهي طنز نه هم لور د هغه ځای کې چې د بیان ازادي نه یا دیکتاتوري په افغانستان کې د روسانو په وخت کې داسې و په ادبي کړي کې پولیس باندې نه کې داسې خلک ډېر و چې په داغه په سیاست باندې به خپل انتقادونه د ټوکی په بڼه کول هغه به نور ته منسوب راهل چې دا به د خپل نظریات و بیا روس څخه زمينه مسایده سره به هغه ولیکل
خلاصه د دې راته وایسته چې پولیس کې کوم ډولونه مندلای شو د طنز
پولیس کې یو شفاهي طنز نه دی چاغه د ټوکی په شکل د خاجرات په شکل یو سړی دی یو خیالي کیسه جوړ کړی دی خدای ذات منسوب کړی وای یو وخت داسې په سفر کې اومده سره روان شوم دا مې ولید له هغه مې ولید هغه په چت کې یو خیالي کیسه دی د سفر نامه نه دی د سفر خاطره نه یو تنزی د تخیل په قوت باندې د خپل پیغامونه په خپل خاطر کې ځای پر ځای کړي. یو دغه شفایي شکل دی د طنز، بل تمثیلي شکل دی. ځینې کومیډیانان شته په ولس کې، په هغه کې ښځې هم شاملې دي، ښځې په ودونو کې د نارینه کالي اغوندي، د نارینه اغوندي خپل بریتونه په طبیعي باندې تور کړي، لنګوټه وتړي، یو لکړه په لاس کې واخلي، د یو ظالم میړه تمثیل کوي، د یو ظالم پلار تمثیل کوي چې لورې د پیسو په مقابل کې کړې ده، خرڅه کړې ده. دا تمثیلېږي یا د موسیقي سره، د دایرو سره، او یا همداسې ښځې ورته چکچکې کوي، او دته په کندهار کې ناټک وایي، او دا ښځې چې په دې کې ډېر مهارت لري دته ناټکیان وایي. دغه نو دا یو خاص ښځې یا خاص مهارت ولري. یا په ځینې ودونو کې نارینه هم دا کار کوي. نو په لنډ غول ویلی شو چې په ولس کې د طنز دوه شکله لري، یو شفایي طنز دی او بل تمثیلي شکل دی چې هغه په ځینو شادیو کې تمثیلېږي. د دې ور اخواته شفایي طنز یو بل شکل هم لري چې هغه فولکلوریک شکل دی. فولکلوریک طنزونه د فولکلور په قالبونو کې خوندي شوي دي. هغه یا د نقل په شکل کې دي، یا که منظوم فورمونو ته ولاړ شو د لنډۍ په شکل کې دي، د اتان د نارو په شکل کې دي، دغسې د نورو ولسي سندرو په شکل باندې خوندي شوي دي. یعنی کله چې ما مخکې طنز یو سبک وبلئ، نو موږ په خپل ولسي ادب کې داسې اثار هم لرو چې هغه طنزي سبک باندې برابر لیکل شوي دي.
ډېره مننه. د کوم تعریف د طنز چې تاسو قانع کړي یاستئ، کېدای سي هغه هم راته ووایاست؟
هېڅ یو تعریف ما نه قانع کوي، او نه زه خپله یو د طنز لپاره مشخص تعریف لرم. خو ټول تعریفات چې مې لوستي دي، د دې ټولو تعریفاتو تر منځ ما دوه مشترک ټکي پیدا کړي دي، چې یو ظرافت دی، یعنی خندونکی وضعیت، او بل انتقاد دی. دلته ظرافت د انتقاد لپاره یو وسیله ده، د دې لپاره چې انتقاد تر یو ځایه ورسوي، انتقاد وبرېښي، جالبه کې، هنري کې، ویزلي، نو د ظرافت څخه کار اخیستل کېږي. یعنې لکه د وروجو رنګ، د وروجو رنګ په خوند کې هیڅ نه اضافه کوي، اما هغه څوک چې خوري د میلمه ته وجود ډېره وراوړي، ښه خوند ورکوي، اشتها یې پاري. نو دا ظرافت هم په طنز کې د لوستونکو د اشتها دپاره، د شوق دپاره کارول کېږي، او هدف یې اصلاح ده.
مهرباني کور مدام،
ژوندي اوسه، خیر اوسه.